زمانی که یک خرچی دایی وارد شد با زندگی آینده ای اردو باز بسیار خوشایند برشان نمی باشه. باز هر وقت اینمی حالتی که اینا از هم جدا شدن رنج میدن اینا را.
سپاسگزاریم آقای سایس از حرفای مفیدتان در برنامه. تشکر از شما شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر با همکارم صادق رشتینی باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. زه صادق رشتینی یم او د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي، خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس وسلوال وژل سوي دي. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي، خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمېر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د ولي ویان عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمېر کې مبالغه سوې ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دغه ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماپښین بې پیلوټ الوتکې د چین ولسوالۍ اړوند د عادلخېلو صحي ته نږدې په غرنۍ سیمه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې د داعش ډلې یولس تنه وسوال پکښې وژل سوي دي. له سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې په دې پیښه کې د لشکر طیبه د مشر منګلباغ زوی اجنبي او د داعش ډلې محلي قومندان شمس هم ټپیان سوي دي. د داعش ډلې په دې اړه رسنیو ته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والي د دفتر رئیس شرف الدین مسجدي پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی.
دا سړی د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و. مخکې پر هغه د یوه شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرایي محکمه کې مجرم پیژندل سوی او بیا اعدام سوی دی.
مخکې داسې ویل سوي و چې دا سړی د زنا په جرم اعدام سوی دی. خپلواکو سرچینو پر دې سړي د لګېدلي تور په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. قادس د بادغیس له هغو لورو پرتو ولسوالۍ څخه ده چې وسلوال طالبان زیات نفوذ پکښې لري. د امریکا حکومت به نن څلور جنگی A-29 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې دا پرمختللې الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
دا چرخی الوتکې نه بلکې څلور A-29 ډوله جنگی الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته به راورسیږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنگي څرخیل وتکو مرسته کړې وه. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسي. دا خبرې په داسې حال کې ځنډول کیږي چې دوی اونۍ مخکې د هند پر یوه هوایي اډه وسلوال برید وسو. د هندوستان په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سختریزي ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې دیره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سختریزو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلي وه چې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي. اخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسي، خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې هم سه چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوو اونیو مخکې برید له کبله شایي دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې وه هندي سرتیری وژل سوي وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زوریخ کې ګوري. جان کیری او سرګی لاوروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او کیری د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوړو وه ودونو د بهرنوي چارو وزیرانو تر ټلیفوني تماس یو ورځ مخکې په خپل کې ټلیفوني خبري کړې وي. د روسي د بهرنوي چارو وزارت وی جان کيري او سرګي لاوروف د سوریه د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکرين پر جنگ خبري سره کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بې رحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بانکیمون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل، د سوریې په مزایا ښار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت اوج ته رسولې.
زه دا په زغرده وایم چې للوژی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنګي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقونو قوانین یې منع کوي لاس لري. د سیمې او نورې نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواوو فشار راوړي چې په ټوله سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لاره هواره کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون زیاته کړه چې په جګړه کې محاصره خلک یرغمل سوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅې کوي. د سوریې مزایا ښار د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې دی. دې ښار او ځینې نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي، د بشري مرستو لومړۍ دوره د تیرې دوشنبې پر ورځ ورسېده. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل، په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غشتونکو برای وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا څخه به دفاع وکړي. پروشینکو خبرلانه تول چې د اوکرين د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک په اشغال سو سیمو کې پر ځای شي. د لوروسی د کریمیا د ټاپو وزمې در خپلولو ته لومړیتوب ورکړ او ویل چې د روسي له اشغال د دې سیمې د خلاصولو لپاره نړیوال میکانیزم او د امریکا د غرض اروپایي اتحادیه مرستې ته اړتیا ده. د اوکرين ولسمشر دغه راست څرګنده کړه چې د مینسک په موافقه کې هیڅ ډول بدلون نسی منلی او وی ویل چې هیواد به د روسي پر غازو اتکا کم کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې. ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالي شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډېره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی.
په فراه کې خلک شکایت لري چې وکیلانو یې سم خدمت نه دی ورته کړی او دغه ولایت په خپلو سفرونو کې د خلکو له رښتونو استازو سره نه ګوري.
دوی راغلی و یوازې د غندر ګمرک ادارې ته تللی و، یو سونو ادارات تللی دي، هلته معلوم نه دی په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
په افغانستان کې د بچه بازی زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسول خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولي. نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم کوو او د ځوان فکر په ونیز بحث کې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
په مدني فعالیتونو کې، فعالانو کې، ټولنو کې داسې کم بیا او څه مونږ ونه لیدل چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي.
تر لسو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره به په هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد سوی. ښاغلی غنی پرون په ارکی د سولې د عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر شموقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو نه پوي د یو اپوزیشن کې راځي ډیر زر د وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلې شو دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې کودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده دوهمه ماده درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اساني باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو د پاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده، د دې د مسؤلیت مسله ده، او د دې د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې د پاره تضمین کیږي.
د ارک د خبر پانی په حواله ولسمشر غنی پرون په دغه لیدنه کتونو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غو وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو د لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل په دراتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د سرنګوالي پړه د دوهمي غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په اړه باندې هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان وګړي بشپړتیا دغه مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خطونه دي، سری لیکي دي چې دغه نه تیریرای نشي. او زما په اړه باندې هغه د مسایل چې خپل د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پانه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د شوزو لاستازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړي چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغی کړي چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یو لستنه وسلوال وجلسبي. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې حمله کې د داعش ډلې مشر حافظ سید هم وجلسوي. همداشبه از موږ همکار شاه محمود شینواری له جلال آباد نور تفصیل راکوي. شینواری صاحب، په دغه حمله کې څوک وجلسوي؟
ډیر زیات تمنا د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې چې هم دغه څو شیبه وړاندې مو سره خبرې وکړي، دوی دا تاییدوي چې د ننګرهار په مختلفو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شوي چې تیره ورځ ناوخته لومړی په اچین ولسوالۍ کې د اچین د عدلخیلو په ساحه کې او تیره شپه ناوخته بیا د هسکې مینې او په نورو سیمو کې هم هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د اچین ولسوالۍ د هوایي بمبار په اړه دوی وایي چې په دغه پیښه کې یوولس تنه د داعش وسلوال وژل شوي دي، خو دا چې ځینو رسنیو رپورټونه خپاره کړي چې په دې وژل شوو کې د داعش ډلې مشر حافظ زید هم شامل دی، دوی دغه خبره نه تاییدوي او په خبره باندې چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې په وژل شوو کې کوم کسان شامل دي. همدارنګه هسکې مینې ولسوالۍ د بمبار په اړه دوی جزئیات ورنه کړل، خو د سیمې باوري سرچینو په وینا باندې تېره شپه ناوخته چې په هسکې مینې کې بمبار شوی دی، په دې کې شاوخوا 15 تنه د داعش وسلوالې ډلې غړي وژل شوي دي.
شنواری صاحب، دغه حمله چا کړی، افغان ځواکونو یا بهرنیو ځواکونو؟
د اصل سره د خلکو ساحه کې چې دغه یو لسنه وسوال وزیر شوی دی، د دوی د معلوماتو مخې دا د بي پيلوټ الوتکې د خوانه شوی دی چې د بهرنیو ځواکونو او په نور ساحو کې شوی دی، د خپل افغان امنیتي ځواکونو له خوانه بمبار شوی دی. او دې سره خو کې د هسکې مېول سوالي په یوش مسمو کې د دغه دوړ وسلوالو ډلو تمن خپل مندني نخته هم تر سره شوی دی چې د غوي د تلفاتو په اړه راپور نه ورکړ شوی.
ډیر زیات مننه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود چنواري و چې په چین ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې د داعش ډلې د وسلوالو پر وچل کېدو راپور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
په افغانستان کې د بچبازی زیاتره قربانیان د دې ناوړ پدیدې مسول خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولی. رحمت الله افغان په دې اړه یو څېړنیز راپور ترتیب کړی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتیرې په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي، رواني او فزیکی استفادې ته بچبازی ویل کیږي. له بده مرغه دغه ناوړې پدیدې په یوویشتمې پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو سیوری غوړولی. بچبازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ښځینه لباس وراغوستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قربانی دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکی ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تیښتې ته اړ شي.
کله بچی له ښوونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې دې دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته ووایه. پلار کې بالکان راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې 400 سګرټ څکول او بیا بس.
اسخر هغه وخت درک کړ چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شېبې د خپلې کورنۍ په مهربانه غېږ کې تېرې کړم، په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یې وړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواته تېرا سره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې راتړل.
د 14 کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بیزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې یاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی. خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره یې 15 تنه ونیول، دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچبازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچبازی ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بې وزلې وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل یې بېوزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کیږي ورته ګډیږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کیږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کیږي او بچبازی ته هڅول کیږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې په سیمه کې زور لري، هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کیږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچبازی لغړزنی یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د دل اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس هم چک دوست مارا گفت
په 500 فامیلی کې می کراچی درلوده. یو دوست رات ویل چې راځه دلته او هلته ولاړ سو. پیسې می چې ولیدلې کراچی می پرېښودلې. پیسې می چې ولیدلې خوښ سوم. زه تر ډېره د خپلې کورنۍ لپاره کډېژم او دا کار کوم. عربي او غربي سازو ته رقص کوم. پیسې دار چې علاقه ولري هغه موړي. زیات بندیزونه دي، په ډېر مشکل سره یو بل ځای ته ځو. رقص راته زیات ستونزې پیدا کړې، د باندې نسم راوتلې. حتی او هلته کول می خوړلې.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیرې شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دي. داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات مولانه ولې نور زیات دي. څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کیږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندي وایي چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه تللی یم ودو ته، نو هلته نارینه راځي خپل کې ګډېږي، د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول، یا به یې قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کړل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1393 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازی لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت ته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازی د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډېره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات زوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، کنه نو دوسیه درته جوړو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازی په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازی جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازی وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندونکي وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به یک کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او آخري ځای چې له دغه ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولېږل شي. کورنۍ ملاتړ ډېر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینا کومک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت ته اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسون غړیتوب هم لري چې د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوي او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زموږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فیل ترسره کوي
د عدلی تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلی وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلی احمدزی وویل ډیر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچبازۍ په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نومونه اخیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي برو کولو ته حاضر نشول. لدی وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړی دي. په عین حال کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بچبازۍ په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړي توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولی.
وخت سے او دمر دخمنان ولری پولیس تبی دا سے ہر نو تاوتی پیچی کیگی ہتا دی کے شک نستا سے چوک دی پولیس و دریشی واغوندی دی پولیس بدنامی دی پارا او پا محفل دی بچہ بازی و زنکا بازی و اخلاقی فساتو کی اشتراکو کی ترچو دی دغ وطن دخمنان سو استفاده و کی او خپل و خرطسو و اجرانو تایو خیزی دا دا پولیس دا سے کبی.
خاغلی رحیمی زیادتکلا که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازۍ او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچبازانو خوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅ کله هم یادې په دې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور او پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نورو ته اوبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچبازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډیږي.
دا می عادت شوی نور کار نشم کولای، خو پولیس می ډیر تنگوي. که دولت ته زما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د ښځو جامې مې پر تن هم نه وي، پولیس می زوروي، په خپلو کالیو کې می هم نه پرېږدي.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باور کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علماو شورا هم د بچبازۍ عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. د شورا ویلي چې کورنۍ باید خپل ماشومان ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچبازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، قلات او اسدآباد کې د اف ام پر 0.15 صفه صافه اوازه اوریدلای سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري، azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي، لینک د ویب سایټ په لومړی مخ کې پروت دی. او سم په افغانستان کې لسنی مې بچی کېدونکو دی لاند کورنی او بهرنی خبرونه له سالم احمد سالی څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي په تیرو نهه میاشتو کې په هلمند کې تر 100 زیات ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د بدغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت به نن څلور جنګي ای نهه ویشت ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې پام کې ونن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه شمې پر ورځ له خپل روسي سیال سره په زوریخ کې ګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته پر روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بیرحمانه چلند کړی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستي غاڼه کې لیکلي افغان امنیت ځواکونه به ډیر ژر روسي وسلې ترلاسه کړي او په دې توګه مسکو غواړي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو روسي ډیپلوماټ تخلي لیکلي روسیا راتلونکي میاشت افغانستان ته د سپوک وسلو پور کول شروع کوي او په دې توګه د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټلو سره او د وسلوالو ډلو د قوی کېدو سره روسیا کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د ورسپانې په لیکنه روسیا ویره لري چې سخت دریځ وسلوال د افغانستان د لارې د دې هیواد په جنوبي سرحدونو کې نفوذ ونه کړي. دا کار په حقیقت کې د روسیې رول په داسې یو هیواد کې زیاتوي چې لا هم مسکو هغه تاریخي خاطرې په یاد لري چې په 1980 کال کې پر افغانستان د تیری پر مهال ترلاسه کړي وي. ورسپانه زیاتوي ځینې کړیو حتی دا نظر ورکړی چې د سخت دریځ وسلوالو په خاص ډول داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د روسیې استخباراتو د طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. خو ورسپانه وایي چې د روسیې د مشرانو د خبرو دا معلومیږي چې دا هیواد د افغانستان سره د مرستو او په دغه هیواد کې د نفوذ د پراختیا سره د احتیاط څخه ډک ګامونه اخلي، ځکه افغانستان د شوروي هدیره بلل کیږي او دا خاطره به هیڅکله هم د روسانو له ذهنه ونه وځي. د 1990 تر 1990 په افغانستان کې د شوروي د جګړې پر مهال د میلیارډونو ډالرو مصرف د شوروي د سقوط یو مهم لامل بلل کیږي. د فارن پالیسی خبرونی په خپل ورستي غنه کې د دې مطلب ترینوان لاندې چې افغانستان د امپراتوري یو هدیره بلل کیږي یو مطلب خبر کړي او لیکلي دي دا ور افغانستان د داعش ډلې او یا د خراسان د خلافت په هدیره بدلیدونکي دي. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو نه دي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو نه دي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونی په لیکنه ځینې وختونه ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې کسان له داعش سره یوځای کیږي، خو دا خبره طالبانو تر اوسه په ښکاره نه ده منلې. طالبانو د افغانانو د ارزښتونو او کلتور سره ځان بلد کړي او په افغانستان کې په قومي او قبیلوي مسایلو پوسوي، ځکه نو دوی له داعش سره دښمنی اعلانوي او په دې توګه غواړي د افغانانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړي. د داعش ډلې مشرانو د وسلوالو طالبانو مشران د ایران او پاکستان د استخباراتو لاس پوڅي بللي او په دې ډول غواړي خپل ځان سپین ښکارا کړي. خو د فارن پالیسی په باور په افغانستان کې د داعش په پرتله د طالبانو ریښې قوي دي. خبرونه زیاتوي داعش غواړي چې د افغانستان د روان وضعیت څخه خپل ګټه واخلي او په افغانستان کې د قومي جوړښت څخه استفاده وکړي، خو کچیرې د دې ډلې مشران د افغانستان پیچلې قومي او سیاسي جوړښت په صحیح توګه درک نه کړي، نو داعش به هم د امپراتوري په دغه هدیره کې شخصي. د فراه ولایت مدني فعالان د دغه ولایت استازي په ولسی جرګه کې د خلکو په وړاندې په بې پروايي تورنوي. د دوی په خبره د پارلمان وکیلانو دغه ولایت سفر درلود، خو پرته لدی چې د خلکو ستونزې واوري بیرته د فراه ولایت څخه اتللي او یوازې د یو څو ایدایتي ادارو څخه لیدنه کړې ده. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د مدني ټولنې استازي دغه ولایت د ولسي جرګې پر وکیلانو نیوکه کوي او وایي چې وروسته تر یوه کاله فراه ته راغلی وه، خو تر دې چې د خلکو سره وګوري یوازې د ګمرک او نورو عایداتي ریاستونو څخه لیدنه کړې ده. د دوی په خبره فراهیانو او د مدني ټولنو استازو ډېرې ستونزې لرلې او غور سره د دوی سره یې شریکې کړې، خو وکیلان په ډېر چټکۍ سره راغلي او له دوو ورځو وروسته بیرته تللي چې دا په حقیقت کې دوی موکلینو ته توهین دی. فرید حیبات او سید احمد خان د فراه ولایت د مدني ټولنې دوه فعالان په دې اړه داسې وایي:
دوی سفر ګټور نه بولم، د دې لپاره دوی خلکو سره ملاقاتونه نه درلود. هغه وخت د دوی سفر ماسر و چې دوی د خلکو سره ملاقات درلودل، د خلکو مشکلات یې اوریدل. دوی راغلي و یوازې دوغندر ګمرک ادارې ته تللي و، یو څو نور ادارات تللی دي، هلته معلوم نه دي د څه په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
آمدن با شرکای خود تشوی حساب کردن، آمدن که یک تعداد اقاربشان که بعضی دوسیه های داشتن در گمرک به خاطر اینکه ایره پوت و پنهان کنن و یک زنگ خطر را بر مسئولین نشان بتن، یا به از این خاطر آماده بود.
په همدې حال که د فراه وکیلان په ولسی جرګه کې بیا په دې برخه کې د مدني ټولنې استازي ګرام بولي. محمد سرور عثماني د فراه ولایت وکیل په ولسی جرګه کې وایي چې دوی د فراه ولایت د ټولو اداراتو ستونزې ځان سره اخیستي او د ولسمشر سره به یې شریکې کړي. دغه په خبره د مدني ټولنې استازو باید د دوی سره کتنه کړې وای. فراه ولایت په ولسی جرګې کې څلور تنه وکیلان چې دوه تنه یې په روانې اونۍ کې د دوو ورځو لپاره فراه ته راغلي وه.
او سم د ځوان فکر ونیز بحث چې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
د ځوان فکر خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو د روحلان وري سلامونه اونې کې هیلې ومني. له تیرو څو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نومونه به مو اوریدلې وي. په یادو نومونو په هر ولایت کې ګڼې ټولنې جوړې شوې. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوي، مدني ټولنې شته او که نشته دی. دا او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوي صاحب نجیب الله حقیار په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوي صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده، موږ راغلي دلته د هغې ورځ نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د ټولنې لمن نه راوتلې وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته د ډیرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا او څه مونږ ونه لیده چې هغه دې رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي، یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي، یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نومونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پیژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پیژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې. په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېر مننه ستاسو. ذبیح الله غازی، تاسو څومره معلومات لري په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم، خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو، نو الکانو سوچ کوو ډیر نمونه راغت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي، یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده، خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم، کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی، بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځئ انتخابات کوو، راځئ نوې ټاکنې کوو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانوري صاحب، ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي، هغه د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي، خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډۍ. نو مدني فعالیتونه شته دی، خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډیر مننه، تشکر غازی صاحب. روفی صاحب، موږ څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اوریدلې دی یا کتابونو کې کتلې دی، هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي، د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي، د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي، دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویل کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړې وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله، مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي، خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي، هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي، یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی، دوی تل هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېرته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي، د هغه غونډې اهداف خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ستونزو د حل دپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کولو دپاره باید دوی کار وکړي، خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو دپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي، خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو، هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي، یوازې که چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراضو لپاره استعمالوي، په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلې او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. مولوی صاحب، لکه څنګه چې روفي صاحب ویلې چې دلته دغه سې کارونه نه دي شوي، نور ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی، فعالان شته دی، هلته چې معمولی ستونزه پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي، مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو، په کونړ کې ولې دغه سې څه نه کیږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دند هم دغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درمګړی غږ اوچت کړي، چې یو مثلا د حکومت دی، حکومت که په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه بلري، یو داسې یو قوت ده چې کولای شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوري خلاص کړي. د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته دی چې هغه دغه شانې فداکاري وکړله، غږ اوچت کړ خپل ټولنې او بلاخره هغه خپل ځان د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلاً مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یاد لکه ما چې ویل چې دغه د دریم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازی صاحب ناست دی، ما واورېدل چې دلته د انسجام دپاره یو بل بل ټولنه جوړه شو چې دا منسجم کی. نو زه خو دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا د نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به لکه مرش زه به هم کوم په دغه ټولنه کې رښتیا وي د نظام نه دغه مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړي میدان ته راوځم کې خپل غږ دی اوچت کې د خپل ولس نمائندګي وکي، یوازې د جواز په غستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کیږي که کېده دی به پکل ہے. یعنی زه تاته اوس په صداوات کې ما د ډیرو جزئیاتونو خبرې خورې داسې مسایل نه چې زه نه خبر فکر کوم چې زما ډېر مرګري بته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازی صاحب ویل چې داسې کم خوځښت د ټولنه زمونږ په ټولنه کې نشته دی، بیران زه د څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغا کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی رافاچېږي، دای د خپل ولس د مین راوزی او معنا دا چې غږ دی اوچت کی او دا کم خاموشي چې د اختیار کړی ده دا دی وی اصلا د یو مدني ټولنې تقاضا نه ده. خدا دا چې دی راوزی یاسې یو سړی په کور کې ناست یو مدني فعالم ناست د دې تفکیک شش د دې فرق شش د دې ځانګړتیا شش دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي په حکومت کې غلطي حکومت ته وایي شروع دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د دې انتقاد فزیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره د کار د استقامت دپاره د ځوانانو د انسجام دپاره د حق ګوئی دپاره او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت دپاره ښه نظام ګڼم. د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره څومره یي د دې لس ښکاره کوي، د دې مسؤلین ښکاره کوي، دی راوغواړئ یو جرات له ورکړئ یوازې په ورکشاپونو کې او په نومونو په ایښودلو باندې. زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده ابر د دې سره خو زما په نظر باندې د دې مایوسي به او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې هر زمان خبره یا حکومت نه مانی یا نور خلک نه مانی، خو ښه ده چې دی راوځي دی د خپل غوښتنې لپاره قانوني لارې لري کولای شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازی صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغه خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې دخل کوستونز به وړي هغه باندې عملی کړي یا به هغه ورته غوګنی خه. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړ شوی یا جواز یې اخستې ده هغه نه تر سره کوي، ستا په نظر باندې د دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلس کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، او بیلابیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه مرا پاڅیږي وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه د دې ولس په درد دوایي. هر سړی را پاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بیرته راغی مغلته، بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه، ورک شو، هر څه لاړه، ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې اراده شي، دی ولس ته دی یو حساب ورکي. همدا موږ مطبوعاتیا نه رپورټ کوو، صحیح ده؟ ودې وایي چې ما په دغه په 1402 کال کې مې دا کړي، په 1409 کې مې دا کړي، په 1491 کې مې دا کړي دي. هر حساب دی ورکي، مثلا هر سړی به په قناعت وکړي تر څو چې دغه خلکو دې ولس ته حساب نه ورکړي، هیڅوک هم په دې ټولنو باور نشي کولای، ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک را پاسېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغسې یوه ټولنه جوړوي یا جوړه کړې ده، را پاسېږي دارې میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي. د کونړ نه چاغ پورته که څوک را پاسېدل سیدا تر اوسه یو قسم نه دی را پاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي په قندار کې کېږي په هرات کې کېږي په نورو ولایتونو کېږي زه هم یو غږ پورته کړم که نه زه هم یو مدني نهاد یم نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بیرته لاسته نه راوړي دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارونو نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي. شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوي نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو لپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي هغې لپاره به کار کوي، دغه به ختمی خو نشته دی. په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي، هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي نه، تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ذبیح الله غازی دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کومې ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟ انوري صاحب څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی، مثلا که دی را پاڅېږي څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی، هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده راپاڅېدلې. شوي به په ټولنه کې به پنځه یا څلور سړي به راپاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو خو ټول ټولنه نه راپاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیل شي. هر سړي جواز واخیسته زما شرکت دی د دیارلس کاله د غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلی د دې نه دی پیسې خوړلې دي، اوس را پاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا د لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی زه دا نه خرشته زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم. صحیح ده، دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم
مدنی فعالیتونه شو، نو تر سو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړي، باور یې نه پیدا کړي، زه وایم راځه را پاڅېږه فعالیت وکړه. یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی او د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتې مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی دا ټولنې چې دي دوی هم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس دپاره کار نه کوو، که په ښه نیت را پاڅېدل دی کار هم کولی شي او بیا زړه هم نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت وکړي؟
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړېږي خپلې کلنګلارې او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي، په هغې دې عمل وکړي. د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي، دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې د پاره کار کوي، حرکتونه مدني دي، هغه در پاتېږي، هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي، هغه تری وایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوي، تاسو د خپلو ګټو د پاره، لکه څنګه چې غازی صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې په شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلای کول، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډېږي. دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي، هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولای هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوري امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولای خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبانو د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف ورګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه د پاره لاروینو، هیچا دغه پورتنو کې یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې دا اوس موږ سبدې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت وی ویلې. ولې ډیر داسې څوک چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو، خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه څه حالات کې رامنځته کېږي، مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي، مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کې، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي، نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي دغه قربانۍ نه دینېږي او د خپل مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویل چې ځنې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دی البته ویریږي چې د سینه چې مخالفین ورته کم ضرر ورسی، یا د کومې د حکومت ته خوانه کم ضرر سره مخامخ شي، که چیرته خلکو ته مپوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو اواز پورته کړي، نو که چیرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي، هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
خدا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدل کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دی، یو اړخ دا چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې که دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه زبس نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې، هغه په خپل شخصیت راوځي، خلک پسې ودرې، یعنی شخصیتونه هغه ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغه کولای شي چې راوځي او د خپل ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی، یا مثلا ناس نومې جوړ کړی د شرکت استفاده ته کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړي خو آواز اوچتوم، که چا پیسې را نه کړي بس غلې به ناستې م
ان اوت یا رضیه ولم یو تا سختا، که څه دی ولا ورکړل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي چې ټکې به ووایي چې تا به مایران، او که څه دی ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامه سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده، او دا د دې جفا موږ مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوي چې هغه دغه.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries in the world.
لا
ریاکشن لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi Radio.